په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاسین نوري هرکلی کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي پاکستان ته سفر ګټور او کابل ته له ډک لاس سره ځي. له اسلام آباده په دې اړه راپور سربېره پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر د لاسته راوړنو په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي له ښه پیغام سره به افغانستان ته بیرته ولاړ سي. شپږ ملکي وګړي نن مازدیګر په خوست ښار کې د ماین په چاودنه کې ټپیان سول او د جنوبي قفقاز په لانجمنه ناګورنو قرباغ سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړو نن څلورم ورځ هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي له ښه پیغام سره به افغانستان ته ولاړ سي. عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکې کې ویلي چې د پاکستان سفر یې لاسته راوړنې لري.
زه ډېر هیله من یم چې سفر مو زه خوشحاله یم دغه ډسکشن مباحثې چې موږ درلود مقامات سره او خلکو سره هیوادونو سره او انشاءالله چې ښه تاثیر وکړي ښه اغېز وکړي پر افغانستان.
تر دې وړاندې عبدالله عبدالله د پاکستان له ولسمشر عارف علوي سره د لیدو پر مهال سوله د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب بللی و. ښاغلی علوي ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې هر اړخیز ملاتړ کوي. ټاکل شوی ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په دریمه وروستۍ ورځ د هغه وخت له دینی عالمانو سره هم وګوري. نوموړی تر دې دمخه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی و. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي هر میاشت د هیواد ډیری خلکو ته د امنیتي پیښو له کبله مرګ ژوبلاړ اوړي. ستيفانو پونته کورو نن پر ټویټر ولیکل چې ناتو د ملګرو ملتونو د سازمان ترڅنګ په امنیتي پیښو کې په لاسته جوړ شوي چاودیدونکو موادو کارول په سختو ټکو غندي. د هغه په وینا ټول افغانان اړتیا لري چې د سولې ګټې احساس کړي او په لیدلوري باور ولري. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په دوام سره لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی نه لیدل کېږي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یا یونما په افغانستان کې د ماینونو دل غندل او هغه غیر قانوني کار بللی وو. د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرو لمخې یوازې په اگست میاشت کې څه باندې سل ملکي وګړو ته په افغانستان کې د ماین د چاودنو له کبله مرګ ژوبله وشته ده. یوازې پرون د دایکندي چارواکو تایید کړی چې په دې ولایت کې څوارلس کسان د ماین په چاودنه کې ووژل شول. دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې شپږ ملکي وګړي نن مازدیګر په خوست ښار کې د ماین په چاودنه کې ټپیان سول او د ماین انتقالونکی کس په خپله پکښه ووژل سو. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن د خوست دوهمې امنیتي حوزې اړوند د مجاهد څلور لارې ته څیرمه سوې ده. د دې پیښې مسؤلیت ترسه چا نه دی منلی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د اورښتونو وړاندوینه کړې. د دې ادارې یو مسؤل محمد نسیم مرادی نن ازادي راډیو ته وویل
پلانګرار نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې
لاس ملي متر پورې اټکل کیږي. دا اداره د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي سیلابونو د زیانونو د کمیدو لپاره چمتووالی ونیسي. نږدې یو میاشت مخه هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسکونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو ډیر خونړي سیلابونه په پروان کې راووتل چې نږدې دوه اویا تنه یې مړه کړل او لسلو ډیر نور یې ټپیان کړل. زموږ غږ لازه دی راډیو اوري. د جنوبي قفقاز په لانجمنه ناګورنو قرباغ سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړو نن څلورمه ورځ هم دوام وکړ. دواړو لورو نن تایید کړ چې له څو استقامتونو په سرحدي سیمو کې بریدونه دوام وکړ. د اذربایجان دفاع وزارت نن په ویلامی کې دا خبره وکړه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند هم ویلي د ناګورنو قرباغ په جبهه کې درنه جګړه د توپونو له مرمۍ سره ملوه. اوس په دې جګړو کې د دوو سیمه ییزو قدرتونو لکه روسیې او ترکیې د شکلېدو اندېښنې ډېرې سوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د ترکیه یو جنگی جت الوتکه یې نسکور کړې ده، خو د ترکیه او اذربایجان دفاع وزارتونو د ادعا رد کړه. په اوکرين کې په تیرو څلورو ساعتونو کې څباندې څلور زره کسان په کورونا وایرس سخت شوي دي. دا د روان کال د مې میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې دا وبا خوره سوه. په اوکرين کې په یو ورځ د کووید 19 ناروغانو تر ټولو لوړ شمېره ده چې ثبت شوه. د اوکرين د امنیت روغتیا وزیر ماکسیم ستپانوف نن په کیف کې خبریالانو ته وویل په 4029 ناروغانو کې 216 تنه ماشومان او 101 تنه روغتیایي کارکونکي دي. او یوې هندي محکمې ټولو هغو د دیرشو کسانو ته چې نږدې 10 کاله د مخه پر یوه جماعت په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. هغه برید چې جماعت پکښې وران سو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تاوتریخوالی راوپاروه چې شاوخوا 2000 کسان پکښې ووژل سوه. د هندو ملت پالې بهارتیا جناتا ګوند یو شمېر لوړ پوړي مشران په تورنو کسانو کې شامل و چې نن برات ورکړل سو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 22.12. جلال آباد اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 23.13. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 30.13. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 28.6. او مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 28.11.
ازادي رادیو اوري. بلند پراپرونه که بواوری چی ده افغانستان ده ملی مصالحه دیالی شورا مشر عبدالله عبدالله وی پاکستان ته سفر گتورو او کابل ته لدک لاسرزی. له اسلام آباد په دې اړه پراپور سربیره پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر د لاسته راوړنو په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم واخلو. په کابل کې ځوانان په یوه لویه غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د یوې 22 کسیزې شورا لپاره څو غړي ټاکي.
کم ستونزه ده، دا ټول مونږ کوی سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کړو.
طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې ډېرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره د اذربایجان او ګرجستان ترمنځ د ناګورن قرهباغ پر سر نښتې روانې دي. ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحه دیالي شورا مشر عبدالله عبدالله پاکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړو سره وکتل. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي سره هم کتلی و. ښاغلي عبدالله وایي چې پاکستان ته سفر ګټور او کابل ته له ډک لاسرزي. له اسلام آباد زموږ د مشال رادیو خبریال طاهر خان هم د شبرا سره وصل دی. طاهر خان، خبرونه تخره غلاست.
ډیره مننه تاسو، شکریا.
کراته وای چې عبدالله نن د پاکستاني دینی عالمانو په یوه لوی غونډه کې ګډون کوو. تر دې غونډه مخکې د ملي مصالحه دیالي شورا جګپوري سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب الرحمن رحیمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویلو چې ښاغلی عبدالله به د پاکستان دینی عالمانو ته یو واضح پیغام ورکړي او هغه هم دا چې ورته وبوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. د دغه غونډه جزئیات لرسنیو سره شریک سوي، څه معلومات مو ترلاسه کړي چې په دې غونډه کې څه وویل شول؟
یو عربي تاسو باندې لږه شیبه وړاندې چې کوم د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په نامه اداره ده چې دا په پاکستان کې حکومت ته او پارلیمان ته چې کوم د اسلامي قوانینو په اړه باندې ردي رائے ده هغه سره شریکي. نو دغه مشر ډاکټر کبلایا سره چې هغه د نن د غونډې هغه قربمو او دینی عالمان هم دوه سره غونډه کړې. نو د سره زمان لکه شی بوډان خبرې وشوې. یو خدا چې غونډه د تایید کې غونډه شوې ده د افغانستان لخوا مولوی طاهر رحمان سلیم چې د ډاکټر عبدالله د مصالحې د شورا د معاون هم دی، بیا مولوی شهزاده شاهد دا هم په پلاوي کې شریک دي. دوی د افغانستان د لخوا ویناوکا ډاکټر عبدالله د غونډه مشارک وره او د پاکستان لخوا بیا مولانا حریف جالندری دي. دا چې پاکستان کې کوم د مدارس د دیوبندیانو د مدارس چې کوم تنظیم دی د هغه یو مشر هم دی. نو غونډه شوې ده او په غونډه کې مهم شیان دا دي. په خپل ډاکټر ریاض ډاکټر کبلایاز دا خبره وکړه ما ته چې یو خدای چې دا اول ځل دی چې د پاکستان علما عالمان هغه د افغانستان عالمانو سره غونډه وکړه، ځکه چې ماضي کې دې دا خبره کوي چې د پاکستان علما به افغان عالمانو سره نه کېناستل، غونډې به نه کوله، چې به ملاقاتونه کله نه کله وشول، لیکن داسې کار نه وشول. یو خو دا دویم دا دی خو ډاډمن ښکاري، یو خو دا دا خبره وکړه چې د افغانستان او د پاکستان په اساسي قانون کې چې کوم آرټیکل ماده ده، دویمه د پاکستان هم او دویمه د افغانستان هم، هغه دواړو کې اسلام د مذهب چې دی هغه د ریاستي مذهب دی، لکه اسلامي ریاستونه دي. دا ډاکټر کبلایاز خبره وکړه. او بل دا چې دوی چې پاکستان کوم قوانین خپل جوړ کړي دي، د لکه څنګه چې طالبان غوښتنه کوي چې اسلامي شریعت دي، نو دې دا و چې د قانون او دستور په بنسټ باندې چې د پاکستان د وړاندې کوم قوانین موجود دي هغه تیار دي چې افغانستان سره هغه شریک کړي، چې د طالبانو دغه غوښتنه یا دغه کوم تشویش ته جواب وویلی شي. دا مهمه خبره چې بده وکړه هغه دا ده چې د پاکستان عالمانو د افغانستان د دې پلاوي او د عالمانو لخوا د افغانستان د سفر بلنه ومنله، او دا یو چې دوی افغانستان ته دا وی سفر ته د سترګو په لار دی او همکاري او تعاون به افغانستان عالمانو سره جاری دا وایي، ځکه چې پاکستان علماو ته په ماضي کې هم بلنه ورکړې شوې ده، لیکن دوی به افغانستان ته نه تلل. دویمه خبره ډاکټر کبلایاز دا وکړه چې دا سه هم اوس د پاکستان دینی عالمان محسوسوي چې په د افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په نظام کې د نومونه واخیستل، د قیام الدین کشاف یا هغه صفات شوی دی، هغه هم د نظام برخه وه، حتی د عالمانو د شورا هغه مشر و، بیا یې د مولوي عطاالدین لالودین صاحب نوم واخیسته، عطاالدین صاحب چې دا هم د قیام الدین د هندوستانی مخوانی مشر پاتې شوی، دا هم د حکومت اوس برخه پکې مذاکرات کې کوم شامل دی. دوی اوس مطمئنی وي چې پاکستانی عالمان اوس په دې مطمئن دي چې په افغانستان کې کوم حکومت دی نو هغه غیر اسلامي حکومت نه دی، او دې دا وایي چې حالات اوس د پاکستان بدمته اوس دا بدلون راغی. نو دې خو دې زیات وضاحت ونه کړ، البته دا وایي چې اوس حالات بدل شوي دي او دې مطمئن دي چې په افغانستان کې کوم حکومت نه هغه غیر اسلامي حکومت
تایر خان تاسونن له خپل د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا له مشر سره هم لنډي خبرې کړې وي. عبدالله سره عبدالله وای خوشبین دی، دغه سفر ډیر ګټور او له ډک لاس سره زی. تاسو څه ورته ښاغلی عبدالله تاسو څه وویل؟
لکه څرنګه چې افغانستان کې بحثونه روان دي او تلویزیوني چینلونو سره چې کله موږ هم خبرې کوو، موږ تپوسونه کوي، نو هغې دا تپوس ضرور کوي چې د ډاکټر عبدالله د ده به د پاکستان څه غوښتنې، ده ته به پاکستان څه ډاډ ورکړي. نو ما چې نن یوه غونډه وه د پاکستان او د افغانستان یو غیر حکومتي دلته ډایلاګ دی پریکټو ورته وایي، د هغې غړو سره د پاکستان چې کومه برخه ده ډاکټر عبدالله چې کله غونډه ختمه کړه، زه خپله غونډه کې شریک وم، بیا چې ما دا تپوس وکړو چې افغانستان کې خلک زمونږ هم تپوس کوي او ستاسو د سفر په اړه باندې هم هغوی ډېرې پوښتنې لري، ځکه چې د پاکستان افغانستان خو هغه بد اعتمادي وي، اکثر شکونه وي. نو ده بیا په جواب کې دا وویل چې دی د پاکستان نه مطمئن روان دی.
مقامات سره او خلکو سره مهاجرانو سره او خلک چې شتاسي وکړي شاګز وکړي په مناسبت.
بله
ډاکټر عبدالله، نن د دې څنګه چې ما دا وایم او د دنیا لمانو ذکر وکړو، دا د درې ورځې یو پروګرام وو. ډاکټر عبدالله اوس په اسلام آباد کې دی، اوس دلته نړیواله رسنۍ دي، داغي خلکو سره داغه غونډه ده او دغه شیبه کې باغه واپس روانه دي. هم نن د پاکستان ولسمشر سره هم دوی دل او د پاکستان ولسمشر دفتر له خوا چې کومه بیانیه خبره شوې ده، په هغه کې لکه څنګه چې افغانستان کې هم یو اپیل کیږي طالبانو دواړو غاړو ته چې دې زغم نه صبر نه په مذاکرات کې غواړي، د پاکستان ولسمشر هم د بین الافغاني مذاکراتو کله چې ذکر کوو تم دا و چې صبر مظاهره به کول پکای دي چې دا پروسه پرمخ لاړ شي. نن د روپیا لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان نوی سفارت جوړیږي، یو چینایي شرکت جوړی، ډاکټر عبدالله هلته ورغلی او د چینایي چې کوم شرکت دی هغې سره لیدنه هم کړې وه.
بله طاهر خان کور ودان زموږ د مشال رادیو خبریال له اسلام آباد و چې پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر چې نن یې په کومو غونډو کې ګډون وکړ او چا سره یې ولیدل په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو له کابل د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي هم را سره وصل دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. اعظمي صاحب لکه څنګه چې زموږ د مشال رادیو خبریال طاهر خان وویل چې نن یو بریالیتوب د دې سفر دا و چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان دینی عالمانو او د افغانستان دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړ او دغه راز افغانستان ته د تک تکل هم لري د پاکستان دینی عالمانو نن په دې غونډه کې سلا کړې چې افغانستان ته بزیده هغه غوښتنه و چې له دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار دغه سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته په خبرو کې څرګنده کړې و ویلي چې عبدالله به د پاکستان دینی عالمانو ته ووایي چې د افغانستان حکومت یو د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی او را دي شي د افغانستان دینی عالمانو سره د خبرې وکړي که کومې ستونزې وي دوی دې په ګډه سره حل کړي. آیا فکر کوي چې په دې برخه کې پرمختګ ترلاسه شوی یا دا یو بریالیتوب بولې د سفر؟
ګورې د ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقو چې د افغانستان دولت لري او ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پورې تعلق لري چې یا په جنگ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته غوږ دي او پاکستان کولی شي چې طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوحه کې مذاکرات وکړي مخته ولاړ شي. نو که چیرې دغه دوه تنه لیدل کېږي بیا زه فکر کوم او یا تر اوسه پورې نه لیدل شوي نو د دې کامیابی ستونزمنه ده چې اوس چوکاټ کې یا د فکر وکړي چې دا به کامیاب وي. دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې شکل لري چې پاکستان به واقعا په دې ساده کې همکاري وکړي.
خاغن عبدالله ویلی چې کابل ته له ډک لاس سره ځي. مخکې هم د افغانستان ډېر جګپوري چارواکي پاکستان ته تللي وو په د لومړي د سفر نه وروسته همدغه څرګندونې شوي دي. څه فکر کوي چې دا ځل به وضعیت فرق کوي یا توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت مخامخ ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دې خبرو کې یعنې د خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی داسې ویل کېږي؟ بلې اعظمي صاحب لکه چې ګمانم له اعظمي صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. زموږ ناوري بلې لی د ازادي رادیو د لنډې خبرتیا وروسته به هڅه وکړو چې ورسره اړیکه بیرته ټینګه کړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وای چې پاکستان ته سفر ګټور او کابل ته له ډک لاس راځي. نن د دې سفر دریم ورځ ده او نن به دغه سفر پای ته ورسوي. مخکې مو واورېدل چې ښاغلی عبدالله نن د پاکستاني دینی عالمانو او دغه راز د افغانستان د دینی عالمانو په یوه غونډه کې ګډون وکړ. مخکې مو له ښاغلي حکمت اعظمي سره خبرې کولې، اړیکه مو پرې شوله. اعظمي صاحب زما پوښتنه مو واورېده.
بله بحث دا دی لکه تاسو چې ویل چې په خوام داسې وادي سوي وې او افغان چارواکو چې باید پاکستان را ستنېدل دوی به همدا ویل چې ډک لاس راغلي یو باید تغیرات راشي خو تر اوسه پر دا ستنېدلل کېږي. نو بیا هم دا د ټول دې په تعلق لري چې په عمل کې څه کېږي. خو یا د
باید یاد ونه باسو چې زلمی خلیزاد هم دوه ته رسیدلی دی اول ته پر طالبانو باندې ځینې فشارونه راځي. نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شیان معلوم شي. او ځینې پر ویزا په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړله چې افغانان ته به ویزا درکړي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالله ډېر په دغه باندې لاسته راوړنو حساب کوي نسبت دې ته چې په افغانستان په سوله کې پاکستان ته عملي اقدامات وکړي.
کور ودان د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي وو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15 څپه صافه وازي اوریدلای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې ځوانان په یو لوی غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د 22 کسیز شورا لپاره څو غړي ټاکل دي. غونډه تنظیمونکي وایي د دغه شورا په جوړېدو سره به ځوانان سره منسجم شي او د دوی د ستونزو له هواري سره به هم مرسته وکړي. فیروز عزیزی تفصیل اوروي.
افغان حکومت د دغه شورا جوړول مهم او ګټور بولي. د جمهوری ریاست د ځوانانو د چارو د انسجام مشر شاپور ژمن یا د غونډې ته په خپل خبرو کې وویل
بهشي د سلوړې ورځ د چې د هیواد په کچه د تصمیم نیولې ټول تر ټولو عالی ترین مرجع د ځوانانو عالی شورا د جلالتناب جمهور رئیس د غلنیت پاسه سره مېسته کیږي چې پیړۍ پیړۍ بوزوانان د یوازې د جګړې د سنگر سنتو کې نه بلکې د افغانستان په ټولو تصامیمو کې تر رهبرۍ کچه د تصمیم نیونکې یو محوري ځواک په توګه انعکاس کوي.
په دغه غونډه کې یو شمېر ګډونوال ځوانان هم په دې باور دي چې د ځوانانو عالي شورا به وکړای شي چې د دوی ستونزې حل او له حکومت سره یې نږدې کړي. هیلي مجتبا له پکتیکا او اسد الله عطار له بلخ ولایتونو په دغه ناسته کې ګډون کړی.
دا برنامه
دا برنامه ملي او همشموله ده. له نیکه مرغه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او اقشارو ورته ځوانان راغوښتل شوي ترڅو د ځوانانو د اوسنیو ستونزو چې هغه فقر، ناامنی، ناقانونه کډوالي، اقتصادي او بیلابیل نورې ستونزې دي پرې بحث وکړو ترڅو حکومت کار اهل کار ته وسپاري.
شورا علی جوانان دا مونږ ته یو مفید لاره دا ښیي چې مونږ ارګ سره مستقیما په روابط کې مساتي. لکه مونږ کوم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
د ولسمشر د فرمان له مخې د ځوانانو علي شورا به 22 کسیزه وي چې اته غړي به یې د جمهور رئیس، اته نور د نننۍ ناستې د ګډونوالو لوري او شپږ کسان به هم د حکومت لوري له هیواد بهر د افغان ځوانانو له ډلې دغه شورا ته انتخابیږي. دا شورا به د هیواد په کچه په ملي او مهمو بیلابیلو مسایلو اړوند پالیسۍ، پلانونه او وړاندیزونه چمتو کوي او حکومت به یې په خپلو چارو کې پلي کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هر میاشت په متوسط ډول 140 کسان د ماینونو او چاودیدونکو موادو د چاودیدو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دایکنډي او غور ولایتونو کې په دې وروستیو کې د سړک د غاړو د ماین چاودنو په پیښو کې 12 ملکي کسان وژل شوي. خان محمد سین تفصیل اوروي.
سړک د غاړې د ماینونو او ناچاودو موادو چاودنې اوس هم د افغانستان خلک وژني. د دایکندی ولایت د والی بیان نصر الله غوري وای 13 ورځ د دې ولایت د ګجران په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د من چاودنې په پیخه کې د خزو او ماشومانو په ګډون سوار لس ملکی کسان وژل شوی او درې ماشومان ټپیان شوی دي.
یو مسافر وډون کای موټر د سړک د غاړې پر ماین شه مخکې لمخکې ځای پر ځای شوی وو برابرېږي چې په نتیجه کې د خزو او ماشومانو په ګډون سوار لس ملکی کسان وژل کیږي.
یوازې د کندی نه دی چې اوسیدونکي د سړک د غاړې د ماینونو په چاودیدو کې وژل کیږي، بلکې غور ولایت هم په ورته پیښو کې د ملکی کسانو د وژل کیدو شاهد دی. د غور ولایت یو سیمه ییز چارواکی محمد موسی کلیم وایي په نن او پرون کې د سړک د غاړې د ماین په چاودیدو کې دوه نارینه او یوه ښځه وژل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ماینونو خخول چې په نتیجه کې تر ډیره ملکیان وژل کیږي غندی او غیر قانوني عمل ګڼي. د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې یوازې په اگست میاشت کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې لسلو ډیر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د سړک په غاړو کې د ماینونو ځای پر ځای کول چې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل کیږي د بشري حقوقو خلاف عمل ګڼي. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنگ وایي
میتواند نقض آشکار حقوق بشری شهروندان باشد و از جانب
دا بشر له حقوقو سرګند سرغړونه ګڼل کېدای شي او له بلې خوا د مذاکراتو د پیل په شرایطو کې د افغانستان د خلکو د ژوند سلبول وي. په خوشینۍ سره ښکاري چې د افغانستان د خلکو د ژوند ارزښت اوس هم نه درکېږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدې په خپل یو راپور کې لیکلی و چې د اسد په میاشت کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودیدو کې د ملکی کسانو تلفات د تیرې میاشتې په پرتله 11% ډیر شوی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې هر میاشت په متوسط ډول د سړک د غاړې د ماینونو او ناچاود موادو د چاودیدو په پیښو کې 140 کسان ټپیان او وژل کیږي، حال دا چې دوه کاله مخکې دا شمېرې په هر میاشت کې 160 وې. د ښاغلي یوسفی په خبره که څه هم شمېرې په تیرو دوو کلونو کې کمې شوې خو د سولې خبرو ته په کتو اوس هم لوړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له غوښتنې سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې دوام لري. د دواړو خواوو پوځیان د ناګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه کې سره ښکېل دي. تفصیل یې عصمت څاروان اوروي.
د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې پوځیانو یې په ارمنستان کې پر یو شمېر هدفونو برید کړی دی. ارمنستان هم وایي چې ځواکونو یې د آذربایجان پوځي وسایل ویجاړ کړي دي. دو هیوادونو پر ناګورنو قرباخ له 1994 تر 1998 پورې هم جګړې کړي دي. هغه مهال ارمنستان په دې سیمه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی و. په 1994 کې د روسیې په منځګړتوب له اوربندر وروسته دا سیمه د ارمني ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان ادعا کوي چې د دغو ځواکونو په منځ کې داسې کسان شته چې د ارمنستان له لورې ملاتړ کیږي. وروستي تاوتریخوالی په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو خونړی دی. تر اوسه د ملکیانو په ګډون لسګونه تنه وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو مشران یو بل د جګړې پر پیلولو تورنوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي نن سهار د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له بیلابیلو خواوو په راز راز وسلو د آذربایجان پوځي او ملکي سیمې بمباري کړې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان هم بیا وویل چې د آذربایجان وسلوالو ځواکونو نن سهار وختي په ناګورنو قرباغ چې ارمنیان یې ارتساخ بولي بریدونه وکړل. د پاشانیان په وینا په ارتساخ کې ملکیان د ستیپان کرات مرکزی ښار او ملکی تاسیسات وشتل شوي دي. دا هم ویلي چې د بریدونو د ملکیانو په ګډون مرغوب دي اړولې دي. دواړو هیوادونو پوځي مقررات اعلان کړي دي. د ناګورنو قرباغ بلتون غوښتونکو مشر هم دې ته ورته حالت اعلان کړی دی. د ناګورنو قرباغ د بلتون غوښتونکو مشر ارایک هارو تیونیان ویلي په داسې حال کې چې پوځي قانون نافذ شوی څو شېبې وروسته به د عمومي سفر برای فرمان لاسلیک کړي او له ټولو خلکو به وغواړي چې د ارتساخ د حکومت او ارمنستان تر څنګ یو لاس شي. ترکیه چې یو سیمه ایز قدرت دی د خپل متحد آذربایجان بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان ولسمشر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې په دې شخړه کې د ترکیې د مداخلې مخه ونیسي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتو، روسیې او امریکا کې چارواکو د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سه شنبې په ورځ له دواړو خواوو وغوښتل چې سمدلاسه جګړه ودروي، تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته کښېني. خو د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ لا هم په ناګورنو قرباخ کې سختې جګړې دوام وکړ.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم شورست
لا ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شید. همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم. مایکروفون خپل همکار سلطان سرور ته سپارم. سرور صاحب خیر اغلاست.
شما مونده نباشین. نوري صاحب تشکر از شما.